안녕하세요. 라디오 아사디.
아살람 알레이쿰. 카드르문 아우리둔쿠 데 마함 트르 우바주 데 아자데이 라디오 데 난 라제 흐파라우노 타 흐라글라스트 다 흐파라우나 자 아흐맛 타칼 데 아만울라 아미르지 파 테흐니키 므라스타우란데 카움 난 두샴베 데 디알라사 와 나하 아디아임 히지릴 마리스 칼 데 탈레 누라사 마다체 데 2000 라사 밀라디 칼 데 اکتوبر ل 12 미니티 사라 바라바라다 د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او راپورونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له وسلوالو طالبانو سره له یوې مودې راهیسې تماسونه شته او د سولې د عالي شورا له جوړېدو سره به دا تماسونه په جدي او رسمي ډول دوام وکړي. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له طالبانو څخه د پاکستان د استخباراتو د ملاتړ تورونه ردوي، خو له طالبانو سره د خبرو پر اړتیا ټینګار کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اوسنۍ ولسی جرګې یو شمېر غړي چې سږ کال یې هم ځانونه کاندید کړي په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړي دي. د علماو رسالت او د اسلامي امت د یووالي په نوم په کابل کې جوړ شوي دوه ورځني سیمینار پر اسلامي نړۍ غږ وکړ چې افغانستان ته د سولې د راوستو په هڅو کې همکاري وکړي. د خصوصي امنیتي کمپنیو د بې وسلې کولو په لړ کې په نیمروز کې یوې کمپنۍ خپلې وسلې دولت ته وسپارلې. په قرغزستان کې نن د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرنه پیل کیږي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن بوسنیا هرزګوینا، سربیا او کوسوو ته خپل سفر پیل کړي. د اوکراین په لویدیځ کې سلګونو خلکو د اوکراین د یاغي پوځ د جوړېدو د 18مې کلیزې په مناسبت د دغه ځواک په ملاتړ کې لاریون وکړ. او د سربیا په مرکز بلګراد کې د همجنس بازانو پر رسمي گذشت کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي او نیول شوي دي او اټکل کېږي چې په بلوا کې تر 1 میلیون یورو زیات تاوان پېښ شوی دی. په دې خبري مجله کې به همداراز واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د جوړېدو په برخه کې آیا دا نظریات سم دي چې برهان الدین ربانی د دې شورا د مشرتابه لپاره غوره شخصیت نه دی؟
د هغه حکومت چلولی ونشو، سوله راوستلی ونشو، له خپلو ملګرو مجاهدینو په منځ کې نو اوس به څنګه دی وکولی شي د طالبانو سره دا سوله به راولي؟
همداراز واوري چې د افغانستان د انار د صادراتو لومړنۍ لارې د هند سرحد ته ورسېدې.
دوشتنه یو ګډي کې اتلستانه بل ګډي کې موږ هندستان ته هم انتقال کړو د پاکستان د لارې نه.
نور مطالب هم لرو، خو اوس لومړی موضوع راخلو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې تماسونه دوام لري او د سولې د عالي شورا له جوړېدو سره به دا تماسونه په لا جدي او رسمي ډول دوام وکړي. ښاغلي کرزی له طالبانو سره اوسني تماسونه دې ته ورته وبلل چې یو هیوادوال یې له خپل بل هیوادوال سره لري. له سی ان ان سره د ښاغلي کرزی مرکه نن خپریږي، خو ځینې جزئیات یې له مخکې څرګند شوي چې غټ ټکی یې عصمت څاروانه اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یوه مرکه کې تایید کړه چې له یوې مودې راهیسې له وسلوالو طالبانو سره غیر رسمي خبرې کوي. ولسمشر کرزی له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د وروستي راپور په باب چې له طالبانو سره په کابل کې پټې خبرې روانې دي وویل، موږ له طالبانو سره لکه د یوه هیواد اوسیدونکي چې له یو بل سره خبرې کوي شکې شو. واشنگټن پوسټ تېره اونۍ د افغان او عربي سرچینو په قول راپور ورکړی و چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د کوټې د شورا استازي په کابل کې په لوړه سویه پټې خبرې کوي. وروسته نورو سرچینو افشا کړه چې په دې خبرو کې چې د کابل په سیرینا هوټل کې ترسره شوي د پاکستان استازي هم ګډون لري. د سی ان ان تلویزیون له لاری کینګ سره د ولسمشر کرزی مرکبه نن خبره شي. د پاین حل کې ول چې له طالبانو سره دا تماسونه د منظم او رسمي تماسونو بڼه نه لري چې ټاکلی آدرس ولري، بلکې تر ډیره غیر رسمي تماسونه دي چې له یوې مودې راهیسې دوام لري. د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته سپینې ماڼۍ له طالبانو سره د پخلاینې په اړه د افغانستان د حکومت د خبرو اترو د هڅو ملاتړ وکړ، خو په عین حال کې وویل چې امریکا پخپله د کابل د حکومت او طالبانو په خبرو کې شامله نه ده. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل امریکا د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د حکومت د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي، خو په خپل پخواني دریځ ټینګار کوي چې طالبان باید له جګړو لاس واخلي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني. ګیبس وویل امریکا له طالبانو سره په هیڅ ډول خبرو کې مستقیما شکیله نه ده او دا د افغانستان د حکومت مسئله ده چې له چا سره غواړي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د عالي شورا غړي هم اعلان کړل چې پرونې برهان الدین ربانی مشر وټاکل شو. کرزي سی این این ته وویل اوس چې د سولې عالي شورا جوړه شوې هیله لري چې دا خبرې به رسمي او لا جدي دوام وکړي. ولسمشر کرزي په عین حال کې وویل چې د طالبانو له کوم پیژندل شوي مقام سره رسمي خبرې نه دي شوي، خو دی هیله لري چې ژر داسې خبرې پیل شي.
د سولې د عالي شورا د راتلونکو پروګرامونو او له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل، د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په خپل دوهمه غونډه کې پخوانی ولسمشر او د جمعیت اسلامي د ګوند مشر برهان الدین رباني د رایو په اکثریت د دې شورا د مشر په توګه وټاکه. افغان چارواکي وایي چې د سولې د عالي شورا مشر له کوم اختلاف پرته ټاکل شوی دی او دوی هیله مندي چې د شورا غړي به ډیر ژر خپله کاري کړنلاره جوړه کړي. آیا برهان الدین رباني د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره چې دنده به یې له وسلوالو مخالفانو او په سر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې وي مناسب مشر دی؟ په داسې حال کې چې طالبان د ښاغلي رباني په مشرۍ حکومت سره د کلونو کلونو زړه دښمني لري. پر همدې موضوع مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن ودیر ساپی سره مرکه کړې او په سر کې مې دا ترې پوښتلې چې د ده نظر په دې اړه څه دی.
یو پرکټیکل او عملي خبره د محترم سابقه رئیس جمهور استاد رباني ته په مورد کې حکم هغه دغه ده چې هغه څلور نیم کاله یا زیات چې رباني صاحب د شروع نه د نجیب الله د ملي د سقوط نه وروسته دلته په قدرت کې وو، د هغه حکومت چلولی ونهشو، قانون یې راوستلی ونهشو، سوله یې راوستلی ونهشو، له خپلو هغه ملګرو مجاهدینو په منځ کې چې د قدرت په سر په کوچو د کابل کې و په افغانستان کې جنګېدل چې بالاخره بیا طالبانو فارمول پیدا شو او دوی ټول وطن یې پرېښود. نو اوس به څنګه دی وکولی شي چې د طالبانو سره چې سابقه د ډېرې شدیدو جګړو یو بل سره لري دا سوله به راولي، یا به طالبان وکولی شي چې ځان خواته راجلب کړي.
نو بیا څه هدف کېدای شي د ولسمشر حامد کرزي لخوا د دې پرېکړې چې ښاغلی رباني د دې جرګې د مشر په توګه ټاکلی؟
د ښاغلي حامد کرزي تمایلات هم معلوم دي. هغه دا ده چې لکه څنګه چې تېر کال یا دوه کاله مخکې چې د امن جرګه یې راغوښتې وه او د پاکستان نه هم خلک راغوښتي وو او دوی هم وو او هلته یې لکه همدغه محقق غوندې خلک یا ډاکتر عبدالله عبدالله وو دوی د جرګو مشر کړلو، یا مثلا ډیر ګیلاني صاحب د عمومي جرګې د امن مشر کړو او هېڅ نتیجې ته ونه رسېدل. هغه د بوش سرمایه هم ورکړې وه، پیسې هم یو اته میلیونه ډالر ورته ورکړي وو. غیر دې نه چې پیسې ورکې شوې، د سولې یوه خبره مونږ عملي هم ونه لیدله په دې وطن کې. که نتیجه ورکړي که ورنه کړي، فکر کوم هغه به دوی ته اهمیت نه لري.
نو په دې توګه د سولې د عالي شورا څنګه چې تاسو وایي ټول اهداف د دې لپاره چې له وسلوالو مخالفینو سره د دولت سوله وشي، دا تقریبا منتفي ده. نتیجه یې له اوسه معلومه ده چې منفي ده، تاسو همدا وایي؟
زه همدا فکر کوم چې هغه پارسي کې یو متل ده چې سال کې نیکو بود از بهارش پیداست. نو که دی خبر نتیجه اینده که دی طالبانو سره جوړښت راضی که نه راضی، دی دی ترکیب نه دی دی سول جرگه معلومه ده. پرون طالبانو دارد کرده که من دی سره نغجی بود، دا خواه اگه کسان دی چی آواز طالبان نه مخی دی طالبانو جراتک نه کابل چور کرده ده، کابل که آزاز را خلق واجلی دی، کور په کور د افغانستان او د کابل خلک ولایاتو کې اطرافو کې په مرکز کې د دوی نه متعجی دي. خلک هم په همدې لحاظ د افغانستان د شک په سترګه ورته ګوري چې دا کمیسیون یا دا مشورا به د ده نتیجه ورکړي. خو زه متاثر یم او حیران یو چې هغه څوک چې د افغانستان اکثریت خلک
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای و. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی پوځي مشر متقاعد جنرال پرویز مشرف له طالبانو سره د خبرو پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی مشرف که څه هم دا خبره رد کړې ده چې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارو له طالبانو سره د طالبانو ملاتړ کاوه، خو ویلي دي چې دی په دې باور لري چې باید ستراتیژي بدله شي او روغه جوړه وشي. اسمت ساروان د ښاغلي مشرف د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې اوروي.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف دا نظر رد کړ چې ګنې د دغه هیواد استخبارات یا آی اس آی د طالبانو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې د شخړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د خبرو اترو پر اړتیا ټینګار وکړ. متقاعد جنرال مشرف د یکشنبې په ورځ په واشنگټن کې د ای بی سی تلویزیون د سویک خبرونې ته وویل، زما نظر تل دا و چې موږ ته پکار ده چې ستراتیژي بدله کړو، موږ باید روغه او معامله وکړو. زما نظر تل دا و چې باید معامله وکړو. مشرف وویل چې د ده د دې دریځ چې له منځلارو طالبانو سره باید روغه وشي اوس هر څوک ملاتړ کوي. د پاکستان دغه پخوانی دیکتاتور مشر د خپل هیواد د استخباراتو او پوځ له لورې د طالبانو د ملاتړ ادعا چې افغانان او لویدیځوال یې کوي رد کړه او ویویل، پر پاکستان تل دا تور پورې شوی چې کافي هلې ځلې نه کوي، خو زه له دې نظر سره یو مخ مخالف یم. په دې لاره کې د پاکستان 2000 سرتیري وژل شوي دي، نو د دې معنا څه ده چې موږ کافي هلې ځلې نه کوو؟ مشرف حاضر دمه په لندن کې جلا وطنه دی، هغه غواړي چې خپل هیواد ته ستون شي او ګوند اعلان کړي او د 2014 کال په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د موجوده ولسی جرګې لسګونه غړي چې ځانونه بیا هم کاندید کړي په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړي دي. د شکایتونو د کمیسیون غړي زیار افعت پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه شاوخوا 130 کاندیدان په انتخاباتو کې د درغلیو په تور په ګوته شوي دي. د تورنو کاندیدانو نومونه ونخیستل، خو ویل چې په دوی کې درې میرمنې هم شامل دي. د چارو کار پوهان وایي چې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون باید په دې برخه کې د دوی له قانوني صلاحیتونو څخه کار واخلي او دا موضوع په جدي توګه تعقیب کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی احمد ضیا رافت وایي چې وروسته له دې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، پکې به د هر ډول درغلیو په هکله جدي اقدامات وکړي.
هڅه ځینې کې نتیجې پدای اعلان شو به ما معلوم میشه که در مورد یک نامزد
وروسته له دې چې لومړنۍ نتیجه اعلان شي، موږ ته معلومیږي یو کاندید چې د انتخاباتو کمیسیون په یو ځای کې په درغلیو تورن کړی، ممکن په نورو ځایونو کې هم درغلی کړی وي. که د کاندید درغلی ثابته شي، امکان لري چې له کاندیدۍ څخه محروم شي او امکان لري چې په یو ځانګړي مرکز کې یې ټولې رایې باطل شي. په هر صورت موږ د جرم اندازه ښکاره کوو او عدلي ارګانونو ته یې سپارو.
خاغلی رافت وویل چې تر اوسه 136 کاندیدان د ولسی جرګې د انتخاباتو په بهیر کې په درغلیو تورن شوي دي. د وویل په تورنو کې د 15 ښځو په ګډون 25 داسې کاندیدان هم شته چې د موجوده ولسی جرګې غړي دي. خاغلی رافت د دې کاندیدانو نومونه وانخیستل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه ورته څه باندې 4000 شکایتونه رسیدلي دي چې کره څېړنې پرې روانې دي. کمیسیون دا هم وایي چې ټول شکایتونه یې په لومړۍ، دوهمه او دریمه درجه ویشلي دي چې 50% پکې داسې شکایتونه دي چې د انتخاباتو پر نتایجو اثر غورځولی شي. د دې شکایتونو ډولونه د صندوقونو غیر قانوني بیرته کېدل، په ډله ییزه توګه په صندوقونو کې رایه اچول، په مرکزونو کې له زور څخه کار اخیستل، سو وارې رایه اچول، په مرکزونو کې ګډوډي پیښول او داسې نور شامل دي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړي او ویان زیا رفعت د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې د ولسی جرګې په لسګونو غړي چې ځانونه یې بیا هم کاندید کړي د په انتخاباتو کې په ترغلیو تورن کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ کې مطالب په تفصیل سره کتلای شئ. او اوس یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له وسلوالو طالبانو سره له یوې مودې راهیسې تماسونه شته او د سولې د عالي شورا له جوړېدو سره به دا تماسونه په جدي او رسمي ډول دوام وکړي. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له طالبانو څخه د پاکستان د استخباراتو د ملاتړ تورونه ردوي خو له طالبانو سره د خبرو پر اړتیا ټینګار کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اوسنۍ ولسی جرګې یو شمېر غړي چې سږ کال یې هم ځانونه کاندید کړي په انتخاباتو کې په ترغلیو تورن کړي دي. د علماء و رسالت او د اسلامي امت د یووالي په نوم په کابل کې جوړ شوی دوه ورځنی سیمینار پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې افغانستان ته د سولې د راوستو په هڅو کې همکاري وکړي. د خصوصي امنیتي کمپنیو د بې وسلې کولو په لړ کې په نیمروز کې یوې کمپنۍ خپلې وسلې دولت ته سپارلې. په قرغزستان کې نن د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرنه پیل کیږي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن بوسنیا هرزګوینا سربیا او کوسوو ته خپل سفر پیل کړی. د اوکراین په لویدیځ کې سلګونو خلکو د اوکراین د یاغي پوځ د جوړېدو د اتشپېتمې کلیزې په مناسبت د دې ځواک په ملاتړ یې لاریون وکړ او د سربیا په مرکز بلګراد کې د همجز بازانو په رسمي گذشت کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي او نیول شوي دي. په کابل کې د علماو رسالت او د اسلامي امت د یووالي دوه ورځنی سیمینار پرون پای ته ورسید. د سیمینار په اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د سولې پر راوستو کې پوره همکاري وکړي. په دې سیمینار کې د افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو ګډون کړی و. معصوم میوند د دې سیمینار جریان له نږدې کتلی او راپور راکوي.
په کابل کې د اسلامي امت ته یوازې د نړیوال سیمینار ګډونوالو پر اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د امن او ثبات په ټینګښت کې بشپړه همکاري وکړي. دا سیمینار چې پکې د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د دیني عالمانو ګډون کړی و د شنبه پورس په کابل کې جوړ او د یکشنبه پورس پای ته ورسید. د سیمینار ګډونوالو د خپلو بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې په افغانستان کې د شتو ستونزو تر څنګ اسلامي امت ته د ورپېښو ستونزو د هواري په برخه کې هم ځینې سپارښتنې سوي. د دې سیمینار یو ګډونوال محمد محسن دغه پریکړه لیک تل وستلو پر مهال وویل
اسلام کشورهای اسلامی می خواهیم تا در جهت تحکیم صلح و ایجاد امنیت در افغانستان
د اسلامي هیوادونو له مشرانو څخه غواړو چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره مسولیت احساس کړي او په دې لار کې ټینګ امونه واخلي. د افغانستان له ټولو خلکو څخه غواړو چې خپل پخوانی لویوالی ور په یاد کړي د خ علمی آرام او ورورولۍ د ژوند لپاره سره یو شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مولوی شفیع الله نورستانی کلیوي خو دغه سیمینار خورا ارزښتناک ګام بولي خو وایي چې دا سیمینار به بیا هم د افغانستان مسلمانانو رواني ستونزې پوره حل نه کړي. د یوې تر ټولو مهم کار د مسلمانانو ترمنځ همغږي او د اختلافات له منځه وړل دي.
دا یو مثبت ګام بولو دغه مشکلات د مسلمانانو په مسکه کم دي د دې رفع کولو کې. په دې خاطر چې واقعا نن عالم اسلام هم د ترين مشکل چې لري هغه دغه اختلاف او افتراق دي. د دې معنی هیڅ کله هم نشي کېدلی چې سل په سلو کې به ټول اختلافات به د مسلمان په مسکه چره اوبه ختمیږي. نه بلکې دا یو کوشش دی یو ښه مثبت قدم دی.
تر دې په خو هم په افغانستان کې د روانو جګړو او ناخوالو په ختمولو کې د دنیا عالمانو د رول د لاغشتل چا لپاره د سیمینارونو جوړ شوی. خو انتقادونه دا دي چې افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره د دنیا عالمانو له رول څخه لږ ګټه اخیستل شوې ده. افغان دولت وایي چې د دنیا عالمانو او اسلامي هیوادونو په ملتیا او ملاتړ به د سولې هلې ځلې ډېرې غښتلې کړي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي ترانزيتي تړون له لاسلیک کېدو وروسته اوس د پاکستان له لارې تجارتي مالونه له افغانستان څخه هند او له هند څخه افغانستان ته په اسانۍ سره انتقالېدای شي. په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې په زیاته اندازه انار له افغانستان څخه هند ته انتقال شوی دی. په دې اړه د ختیځ زون د تازه میوو او سبو د پلورونکو او صادرونکو د ټولنې له مشر افغان سوداګر حاجی ګلمراد سره چې هند ته انار صدر کړي د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد مرکه کړې ده.
روزانه مونږ پاکستان ته د 50 نه تر 60 ټنه پورې یوازې انا او ما خوشاله لګو. خوشبختانه د سه شمې پورس د مالی د افغانستان او وزیر صاحب د مالی د پاکستان دوی سره پروتوکول او قرارداد امضا کړ چې د افغانستان مال تر واګي پورې نه هندستان ته کولې شوې سي او هغه د اجازه هم ورکړل شو چې اسې معنی تخپل مال نه هغه انتقال کی. کله چې مونږ خبر ترلاسه کړ مونږ د ننګرهار ګمرک ته لاړو دا خبرم چې مطرح کړه چې دا پروسه اوسه پورې ته مکتوب نه درغله کتاس پروسه جوړه کې مونږه هغهی پیا کو دا ورخی بیا د چارشم برس مونږه کابل ته هغه ځنه دا پروسه تکمیل کړه. وزارت تجارت او وزارت مالی د مونږه اجازه نامه راکړه. بل اخر هندستان ممالک سره هم تماس وکړو او مونږه ایمیل ولېګل قرارداد ختم ورسره وګو. خوشبختانه چې پرون په دې باندې موافق شوم دوه شتنه یو ګډی کې اتلستانه بل ګډی کې مونږه هندستان ته هم انتقال کړو د پاکستان د لارې نه. اوس چې ما ټلیفوني رابطه وکړو هغه په واګه کې انتظار ده.
دلارې پوغدو کې خوسته سوداګرو سره ستونزه نه لرله.
د لارې پوغدو کې چې تماس هم کړی د پاکستان کښتم د تورخم د افغانستان د خد نه اخوا خپل مسول کینو تر پاکستان کښتم هاوسه پورې د شپې په نهه بجو باندې هغه خپل نوکریوال مونږ سره کینو په ګاډي کې نو تر واګه پورې د ګاډي التزید هغه د ګاډي تسلیم کو. هیڅ مشکل نه یو نو مشکل نه نه چک پوسټ مونږ نه پیسې اخیستې دي نه د کښتم پیسې اخیستې صرف هغه ترانزیت کوم مراحل چې هغه مراحل شو د مونږ یو روپم چانه نه اخیستې.
څنګه د انارو مارکیټ په هندستان کې خه مارکیټ لري چې تاسو هندستان ته ولیږئ؟
هندستان ته ځخپل اتلې مارکیټنګ ډیر خو موږ د واده لار نه ململ میدان د افغانستان نه لیګل د کابل نه خو هغه کې تخمین موږ باندې 15 سنټه کرا راتلو په یو کیلو باندې موږ هغه سنجو موږ ته واره نه کوو دونه کېده چې مال انتقال ده خو ستوند سره مخ زحمت تکلیف هم زیاتو تاوان باندې کوو خو ستوند زیاتو دغه لار چې خوشبختانه خوش شوې ده پرون رئیس موږ د واګي پر ورسېدو هیڅ مشکل موږ ته پیدا شوی نه ده الحمدلله موږ ډیر خوشاله یو.
انار نور کوم شین و هم په پام کې لري چې هندستان ته صادر
د ستید لپاره خو جزاد انګور شته مڼه شته د کابل مختلف تخمین کوم شپاره 16 قسمه انګور ده خو دغه د لار مسیر مونږ ته دون معلوم نه چې ودرې کوم سونه پیدا کیږي نه پیدا کیږي نو د په خاطر د انګور شته زر خرابېږي نو مونږ انار دغه انار شته دوامدار وخت لري په 15 ورځو کې خرابېږي نه مونږ انار د خره سره مارکیټینګ د ورسره د الته ارزه شو قیمت گزاري وشو خرڅ شو نو د لار مسیر د هندستان وسه پورې معلوم نه جا سمراه لري که امداغه شکل چې د افغانستان انتقال شو پاکستان ته په تلیر جګټو کې ورسې د واګې ته نو که په دغه شکل دغه پروسه جیرانو لري نو مونږ سم دي ان شاء الله انګور د سې لپاره انتقال
د هندستان کوم توکي هم افغانستان ته واردوي کنه او آیا د پاکستان حکومت دې ته اجازه ورکړي چې د دې تړون لمخې د هندستان تاسو شیروړې
د هندستان یو لارې د چرګانو هغهم راوړې ده او یو لارې رومیان هم راوړې ده هغه د خوانې ان شاء الله موږ هم کوم سونه نو
پاکستان په خپل ژمنې صحیح ولاړ ده
که زرته هم چې نهایت جد صادقانه موږ سره رفتار برخورد وکړو چاپلوسي یا خودنمایي ونه شي خو موږ دنه علاقه هم چې موږ ته ډېر راځي.
د ختیځون د تازه میوو او سبو د پلورونکو او صادرونکو د ټولنې مشر افغان سوداګر حاجی ګلمراد ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د شخصي امنیتي کمپنیو د بې وسلې کولو په لړ کې پرون په نیمروز کې یوې کمپنۍ خپلې وسلې دولت ته وسپارلې. چارواکي دا کوي چې په هرات کې په تازه نښتو کې شپږو وسلوالو طالبانو ته تلفات اوښتي دي. پر دې دواړو موضوعاتو د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی نور حال راکوي.
د نیمروز امنیت چارو قمندان جنرال عبدالجبار پردلی په ټلیفون سره ازادۍ راډیو ته وویل د فضل الله په نوم یو وطن شپږ څلوېښت وسلوالې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان او کورنیو چارو وزارت هدایت سره سم بې وسلې کړه.
فرمان د مقام مکرم ریاست جمهوری ہدایت د ضلع وزیر صاحب ور داخله هر خصوصی دکتور چې مسله کسان دي باید خلو سبا موږ په سهاده لیږو چې یو کب بنې در ورته نامه ده فضل الله چې موقعت په دلارام کې و یو دېرش مسله د دغه صاحب راپور کې شامل ده راکټ پیخا او
په افغانستان کې امنیتي کمپنۍ ډیری د ناټو یا دلته میشته امریکایي ځواکونو لخوا په دنده ګمارل شوي دي. دقیق شمیرې نه ده څرګند خو د 50,000 وسلوالو د شتون اټکلی کېږي. افغان ولسمشر حمید کرزي ورته کمپنۍ خپل هیواد کې ملي امنیت ته ګواښ بللی ده. د روان میلادي کال تر ختمه د مخه د ورته کمپنیو وسلوال پولیسو او ملي اردو کې د منحل کېدو حکم کړی دی. تر اوسه د هیواد په کچه ویل کېږي تر زرمي د وسله دا ډول کسانو څخه حکومت ټوله کړې ده. د یو بل خبر په اساس تېره شپه د هرات اوبې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه تنه مړه څلور تنه نور وسلوال ټپیان سوې. دا خبرې د هرات امنیت قومندانې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وکړې. راوړي ووژل شوي کسانو د دولت او ملي تاسیساتو په وړاندې تخریبي فعالیتونه کول.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به د لویدیز د مطبوعاتو لنډیز درته وړاندې شي، خو له هغه مخکې نړیوال خبرونه. په قرغزستان کې له لومړنیو ډیموکراتیکو پارلماني انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې د رایو شمیرنه پیل شوې ده. له راپورونو سره سم د رایو ورکولو پروسه پرون بې له کوم تاوتریخوالي پای ته ورسېده. د انتخاباتي مقاماتو په وینا په سلو کې 15 رایو ورکوونکو په پرونیو انتخاباتو کې ګډون وکړ، او په جنوبي ولایت اوش کې د ټولو هغو کسانو له منځه چې رای ورکولو په شرایطو برابر وو په سلو کې 68 کسانو برخه واخیسته. د قرغزستان انتخابات وروسته له هغه ترسره کیږي چې د جون په میاشت کې د قرغزانو او ازبکانو ترمنځ په خونړیو نښتو کې 400 تنه ووژل شول او 10,000 نور د کور او کورنیو پریښودو ته اړ شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن د بالکان سیمې ته خپل سفر پیلوي. میرمن کلینټن به د سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې له بوسنیا هرزګوینا، سربیا او کوسوو څخه هم کتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به خپل سفر نن له سرایوو څخه پیل کړي. له بوسنیایي مشرانو سره به وګوري او له هغو سره به په دې هیواد کې چې له قومي نفاق سره لاس ګرېوان دی د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. هیلری کلینټن به وروسته بلګراد ته ولاړه شي او تمه ده چې هلته به له سربي مشرانو سره په کاسوو او نورو سیمو کې د ثبات په اړه خبرې وکړي. که څه هم امریکا او د اروپایي ټولنې اکثر غړو کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت پیژندلې، خو سربیا دا سیمه چې اکثریت وګړي یې البانیایان دي لا هم د خپل قلمرو جز ګڼي. سربیا په دې وروستیو کې موافقه وکړه چې د کاسوو له مشرانو سره د اروپایي ټولنې په منځګړتوب خبرې وکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به سیمې ته د خپل سفر وستی پړاو کې کاسوو ته ولاړه شي او هلته به له البانیایي مشرانو او د دې قلمرو د سرب اقلیت له استازو سره وګوري. د اوکراین په لویدیځ کې لسګونو کسانو د اوکراین د یاغي پوز د جوړېدو د اتشپېتمې کلیزې په مناسبت د دې ځواک په ملاتړ یې لاریون وکړ. د اوکراین یاغي پوز په دوهمه نړیواله جګړه کې د شوروي پوځونو پر ضد جګړه کوله. د یو پی ای مشران په اوکراین کې د ځینو خلکو له لوري متنازع او د نازی جنایتکارانو پلویان ګڼل کیږي. او د سربیا په مرکز بلګراد کې د همجنسبازانو په رسم گذاشتې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي او نیول شوي، او اټکل کیږي چې په بلوا کې تر 1,000,000 یورو زیات تاوان پېښ شوی دی. ښي اړخو اعتراض کوونکو پرون له هغو پولیسو سره اخوډب وکړ چې د همجنسبازانو د رسم گذشت د ساتنې لپاره راوتلي وو. اعتراض کوونکو مړه دیوي همجنسبازان نارې وهلې او د پولیسو لوري ته یې اورین بمونه او ډبرې غورځولې، خو پولیسو په اوخلن ګاز او ربړي مرمیو ځواب ورکو. دا تر دې ساعته د نړۍ خبرونه قدرمنو اوریدونکو، او اوس له نوریاس نوري څخه واورئ چې د لویدیځ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړي دي.
امریکایي نیویارک ټایمز او لاس انجلس ټایمز او برتنوي انډیپندنت ورسپانو په افغانستان کې د یوې مرستندوی مؤسسې د اسکاتلندۍ کارکوونکو د وژل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي چې د ژغورنې د عملیاتو په جریان کې د خپلو برمتنیونکو لخوا ووژل شوه. نیویارک ټایمز لیکي وروسته له هغې چې امریکایي او برتنوي ځواکونو معلومات ترلاسه کړل چې 6 لیندا د کونړ په وټپور سیمه کې تښتول شوې، د هغې د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړل، او کله چې امریکایي ځواکونه د هغې د ساتل کېدو ځای ته نږدې شول، برمتنیونکو دغه مرستندوی کارکوونکي ووژله. نیویارک ټایمز د لیندا نورګروف د همکارانو له قوله لیکلي چې هغه ډېره مهربانه میرمن وه او زیاته لیواله وه چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې له خلکو سره مرسته وکړي. ورسپانه د مطلب په یوه برخه کې لیکي 6 لیندا چې 15 مخکې افغانستان ته د خدمت کولو لپاره تللې وه، له دې هیواد سره ډېره مینه درلوده. هغې د کارموندنې د یوې پروژې د یوه سیمه ییز دفتر د مسؤلې په توګه کار کاوه. دغه پروګرام د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي مؤسسې لخوا تمویلېده. لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې او لیکي لیندا دوه اونۍ مخکې له خپلو درېو افغان ملګرو سره په داسې حال کې چې په کونړ کې له یوې پروژې څخه لیدنه کوله وتښتول شوه. ورسپانه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هګ له قوله لیکي چې وایي د دې غم لړلې پیښې مسؤول د هغې برمتنیونکي دي. دی زیاتوي له کله چې لیندا وتښتول شوه، ژوند یې له جدي ګواښ سره مخامخ و. برتانوی انډیپندنت ورسپانې په دې اړه بیا د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون له قوله لیکلي چې د لیندا کورنۍ سره په دې غم کې ځان شریک بللی او ویلي دي چې هغې د افغانستان د خلکو لپاره ډېر با ارزښته کار ترسره کاوه. کامرون د لندا د ژغورنې لپاره له عملیات څخه په دفاع ویلي دي چې د ابرم تشو کسانو د خوشي کېدو لپاره پریکړې تل له مشکلاتو سره وي، خو کله چې د یو برتانوي ژوند په خطر کې وي امنیتي ځواکونه حق لري چې د خلاصېدو لپاره یې عملا اقدام وکړي.
ازادي رادیو ته غوږی چې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 سپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې او اوس په خوست، گردیز او اسدآباد کې خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، زمونږ دا سهارنۍ خبري مجله همدومره وه، خو یوه بله خپرونه په څو شېبو کې پیل کیږي چې مصطفی صدیقي وړاندې کوي. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی. مصطفی سلام، او اوریدونکو ته به ووایي چې په دې خپرونه کې مو څه راوړي دی اوریدونکو لپاره؟
حتما، تشکر احمد تکل، خسته نباشین، سلام و خوش آمدید.